دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو ز زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده تر هر څه وخت کې د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري
د دې ساعت خبرونه ویان سید سلیمان شاه د افغانستان د عام روغتیا وزارت خبرداري ورکړی دی چې په هیواد کې د کورونا د کورنونس اوبای ناروغۍ د خپرېدو له امله په روغتونونو کې د اکسیجن کمبود او قلت احساس کیږي تابوتونه هم کم شوي دي د دغه وزارت معین وحید الله مجروح نن د یک شنبه په ورځ د غبرګولی په 11مه په کابل کې د یو مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې خبري اعلان ته وویل چې خلک د روغتیايي چارواکو په مشروع عمل ونکړي نو د بې پروايي له امله دا ویره موجود ده چې د مثبتو پیښو شمیر به دومره زیات شي چې سنبالول او کنټرولول به د روغتیا د وزارت له توان نه اوزي د نوموړي په قول دا وخت د کابل او ولایتونو په روغتونونو کې د اکسیجن په سلګونو کمپسلونه مصرفیږي هغه ویل چې تیره شپه امبولانسونه د کابل د مختلفو ناحیو نه د مړو په انتقالولو باندې مصروف وو ممکن چې د ځینو ناروغانو د مړینې علت بل څه وي خو زیاتره یې د کورونا د کووډ 19 په وبایي ناروغۍ باندې اخته شوي وو د ډاکټر مجروح په قول په تیرو 3 ساعتونو کې 8 کسان مړه شوي دي په عین وخت کې د امریکا د جان هاپکنز د پوهنتون او د روغتیا د نړیوال سازمان د وروستیو رپورټونو له مخې د یک شنبه تر سهار پورې د نړۍ په 138 هیوادونو او خود مختار سیمو کې په دې ناروغۍ باندې د مړو شوو کسانو شمیر 3,098,000 ته ورسېد او د ناروغانو مجموعي شمیر برابر 6,000,000 ته رسیدلی دی دا واشنگتن دی د پاکستانی چارواکو لخوا د شنبه په ورځ یو ناڅاپه د سپین بولدک او چمن د ترانزیتي لارې د تړلو نه وروسته دواړو خواو ته سوداګرو او قبایلو احتجاجي مظاهرې وکړې د سیمې قبایلي اوسیدونکو او سوداګر دا شکایت کوي چې پاکستانی چارواکو د تیرو 3 میاشتو په موده کې د هغوی په تګ راتګ باندې لګول شوي قیودات سخت کړي دي چې په نتیجه کې د ډیورنډ د کرښې دواړو خواو ته په سلهاو خلک بند پاتې دي په سیمه کې زمون خبریال وایي چې دغه بندیز په وجه باندې اقتصادي ستونزې زیاتې شوې دي او پانګوالو ته سخت نقصان رسیدلی دی ځکه چې دا موسم خارج ته د افغانستان نه د تازه میوو د صادرولو وخت دی پاکستان یوازې هغه کسان ته اجازه ورکوي چې افغانستان ته وړي د پاکستان چارواکو لا په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دی ویلي دا د امریکا غږ واشنگتن دی په واشنگتن ډي سي کې د سپین ماڼۍ د امنیتي چارواکو او په سلهاو قهرجنو مظاهره کوونکو ترمنځ د شنبه په ماښام نښتې وشوې له واشنگتن ډي سي نه علاوه د امریکا په ځینو غټو ښارونو کې هم په زرهاو خلک سړکونو ته راوتلي وو د شنبه په ماښام د سپین ماڼۍ د امنیت د ساتلو او د امنیتي کټارونو له وختونو د مظاهره چانو د بندولو په غرض د خفیه خدماتو او د امریکا د ملي ګارد عسکرو امنیت ساتلو د خفیه خدماتو د ادارې مسولینو د مظاهره چانو په شاتم بولو په خاطر د مرچو سپری استعمال کړه او څو کسانی ونیول یو شمیر مظاهره چانو د واشنگتن ډي سي په خار کې واقع د رونالد ریګن د جمهوریت ریاست د فاونډیشن یا بنسټ د ودانې شیشه ماتې کړې د ملي ګارد عسکرو د سپین ماڼۍ د امنیت ساتلو په خاطر د لافای څلور لارې بند کړې و ځینو کسانو د فرصت نه په استفاده سپین ماڼۍ ته نږدې واقع د پنسلوانیا په څلور لارې کې یو بانک ته اور واچو او دوه رستورانتونه هم چور او تالا کړل او ځینو نورو د امریکا د تجارت د اتاقونو د فدرالي دفتر د ودانې یو برخه چې تعمیر لاندې و وسوځوله یو شمیر کسانو د شخصي موټرو شیما ته کړلې او ځینو ته اور واچو په ان شان د شنبه په ورځ د تشدد نه ډکه مظاهره د لاس انجلس اتلانتا او نیویارک په خورونه کې هم شوې دي چارواکو په 25 غټو خورونه کې د فسادونو د مغنوي په خاطر کرفیو لګولې او د خلکو په ګرځېدو راګرځېدو باندې قیودات وضع کړې دي د تخریبکاری او بربادۍ صحنه ځینو محلي تلویزیونو راسن خبرولې عین شاهدانو ویل چې د واشنگتن ډي سي محلي پولیس په مرموز ډول غایب وو لبل خو د بلومبرګ خبري اجانس ریپورت ورکړي چې جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د شنبه په ماښام نه وخته پر خپل طرفدارانو باندې په غیر مستقیم ډول غږ وکړ چې د سپین ماڼۍ مخ ته راټول شي د اجانس ریپورت لمخې د ښاغلي ټرمپ دا هڅونه ممکن چې د هغه د طرفدارانو او په صلح او قهرجنو احتجاج کوونکو ترمنځ د یو احتمالي خطرناک ټکر لپاره لاره خلاصه کړي ټرمپ دا خبرداري په داسې حال کې ورکړ چې د جمعې په ورځ په صلحاو کسانو د سپین ماڼۍ مخته د یوې احتجاجي مظاهرې په دوران کې سپین ماڼۍ د امنیتي ساتونکو او د خوفیا خدماتو د ادارې د مسولینو د اختارونو باوجود ل امنیتی کټارینه واوختل. د امریکا د خوفیا خدماتو اداره د سپین مانی او د جمهوریت د امنیت ساتلو ذمہواری په غاړه لري. دغه خلک د مینیسوټا د ایالت په مرکز مینیاپولیس کې د دوشنبه په ورځ د پولیسو په تحویل کې د یو 46 کلن تورپوست ځوان د مړینې په خلاف مظاهره کوي. ټرمپ ګواښ وکړ که ضرورت پیښ شي نو دی به پوځ ته امر وکړي چې د مظاهرچیانو دفع کولو په خاطر اقدام وکړي. ښاغلی ټرمپ دا خبرداری هم ورکړ چې د امریکا د پوځ طاقت لا محدود دی او کولی شي چې د احتجاج کوونکو په ضد اقدام وکړي. ښاغلی ټرمپ دا خبرداری په داسې حال کې ورکړ چې د امریکا د هوایي قواو د ایئر فورس 1 په مخصوص الوتکه کې له فلوریډا نه واشنگټن ډي سي ته راستنېده. نوموړي څو ټویټه وکړل. ښاغلی ټرمپ مظاهره کوونکي په غوږ وهل او ویل چې د خوفیه خدماتو د ادارې مسؤلین هم د جګړې اشتیاق لري. خو د واشنگټن ډي سي ښاروالي میرمن موریل په خپل ځوابي ټویټ کې د ښاغلی ټرمپ د دغو څرګندونو غندنه وکړله او نوموړی یو ډار شوی او منځوي شوی شخص وباله. نوموړي وویل چې د هغو مظاهرچیانو سره ولاړه ده چې په سوله ییزه توګه مظاهره کوي. د خوفیه خدماتو د ادارې یو شمېر غړي هم د مظاهرچیانو سره په خو ډب کې زخمیان شوي دي. مظاهرچیانو پولیس پر ډبرو، بوتلونو او په خښتو باندې وویشتل. په عین وخت کې د واشنگټن د هیل ورځپاڼې د شنبه په ماښام نه وخته رپورټ ورکړ چې مظاهرچیانو د سپینې ماڼۍ امنیتي کټاره ماته کړه او د امنیتي ځواکونو او احتجاج کوونکو ترمنځ تشنج او کړکیچ مخ په زیاتېدو دی. دا واشنگټن دی. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په واشنگټن ډي سي کې بل میاشت د G7 یا وو صنعتي هیوادونو د مشرانو علي غونډه ځنډولې ده او په دغه ډله کې د نورو هیوادونو د شاملولو اعلان هم کړی دی. د اي پي خبري اژانس د شنبې په ماښام رپورټ ورکړ چې د G7 د مشرانو غونډه ټاکل شوې وه چې د کورونا د کوینونس اوبایي ناروغۍ باوجود د ښاغلي ټرمپ ابتکار په سپینه ماڼۍ کې جوړ شي. ښاغلی ټرمپ اعلان وکړ چې د G7 په ډله کې به د هند، استرالیا، روسیې او جنوبي کوریا مشرانو ته هم بلنه ورکړي. موجوده جوړښت فرسوده شوی دی. د نړیوالو د غوښتنو استازیتوب په سمه توګه نشي کولی. ټرمپ زیاته کړه ممکن چې دا غونډه سږ کال په سپتمبر کې راوبلل شي خو تر اوسه یې نیټه نه ده ټاکل شوې. ټرمپ د مارچ په میاشت کې اعلان کړی و چې د کورونا د کوډنونو صوبایي ناروغۍ له امله علي غونډه فسخ کړې او مشران به د ویډیوي کانفرنس له لارې ملاقات وکړي. یوه هفته مخکې بیا وویل غواړي چې ټول مشران شخصا په سپینه ماڼۍ کې په دې علي غونډه کې د ګډون لپاره متحده ایالاتو ته سفر وکړي. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې اف بی آی لوړ پوړی مدافع وکیل له خپلې دندې نه استعفا کوي. د سی این این تلویزیون د شنبې په ماښام رپورټ ورکړ چې د اف بی آی پر مدافع وکیل او عمومي حقوقي مستشار باندې د جمهور رئیس ټرمپ او د هغه د طرفدارانو فشار زیات شو. جمهور رئیس ټرمپ او د هغه طرفدارانو د حکومتي ادارو د هغو مستقلو مامورانو پسې راخستې چې د 2018 میلادي کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسانو د لاسوهنې په اړه د اف بی آی د تفتیش په پیل کولو کې د لاس درلودلو شک پرې راځي. دانا بونټه د لږ وخت لپاره په 2018 کال کې د امریکا د لوی څارنوال په توګه هم دنده سرته رسولې وه. دوه تنه امریکایي کیهانوردان د شنبې په ورځ د سپیس ایکس په فضایي راکټ کې د نړیوال خلایي سټیشن په لوري رهي شو. دا لومړی ځل دی چې د تیرو 10 کلونو په موده کې امریکایي کیهانوردان نړیوال فضایي سټیشن ته د امریکا له خاورې نه پرواز کوي. د فضایي پلټنو ادارې یا ناسا فضا ته د کیهانوردانو د لیږلو دا پروژه د یو شخصي شرکت په مرسته بشپړه کړې. توقع کیږي چې د سپیس ایکس راکټ به نن د یکشنبه په ورځ په محلي وخت 2:30 له نړیوال فضایي سټیشن سره ونخلي. متحده ایالات په پام کې لري چې سپوږمۍ ته بیا انسانان واستوي. دا واشنگټن دی. د امریکا د متحده ایالاتو سترې محکمې د جمعې په ورځ د خپل یو حکم په ترڅ کې د کالیفورنیا ایالت د عیسویانو هغه درخواست رد کړ چې د کالیفورنیا ایالت د گورنر لخوا د کورونا د کوینونس اوبایي ویروس د مخنیوي په غرض په کلیساګانو کې د ډیرو کسانو پر جمع کېدو باندې د بندیز لګولو په خلاف محکمې ته ورکړو. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غا واشنگټن نه اوریدل.
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. په راپورټونو کې نن یو موضوع ده
د خورشید د تلویزیون په خبريالانو او کارکونکو د تیر ورځې د بریډ نروستا یو شمیر خبريالان او د خبريالانو د ملاتړ بنسټونه د بیان د ازادي په حق له اندېښنه لري او وایي چې دا بریډونه په داسې حال کې شوې دي چې د سولې خبرې مهم پړاو ته داخله شوې دي. رحیم ګل سروان د کابل نه راپورټ راکړی.
په رسنیو دا ترهګریز برید په داسې حال کې شوی چې د دایمي سولې او روبن لپاره هڅې روانې دي. د دغو هڅو په لړ کې د افغان حکومت او طالبانو له لوري د زندانیانو د خلاصون بهیر چټک شوی دی. د کابل په ښار کې د خورشید د خصوصي تلویزیون د خبريالانو او کارکونکو په حامل موټر ترهګریز برید یو ور بیا خبريالان او رسنیز ملاتړي د بیان د ازادۍ پاینده به باور او اندېښمن کړي دي. په تیرو دریو کلونو کې دا په خورشید تلویزیون دوهم ترهګریز برید دی. تیر مازګر په دغه برید کې د دغه تلویزیون یو خبريال او کارکونکي ووژل شو. تر شپږ نور پکې ټپیان شول. خبريال ذبیح الله دورندیش په دغه برید کې ټپي شوی دی.
دیده مشه که هیڅ نماینده خبرنگارا و رسانه‌های افغانستان نیز باید یک نماینده وجود داشته باشه تا حداقل نماینده ما در گفتگو با طالبان بتونه از دستاوردهای 18 ساله و 20 ساله آزادی بیان در افغانستان پس از سال 2001 پشتیبانی بکنه، حمایت بکنه.
که چی به وضعیت هم داسه دوام وکړي نو نری نده چه دغه بهیر به د سولې پروسی باندې هم اغېز وکړي، ځکه رسنۍ د سولې د بهیر په برخه کې مهم رول لوبوي.
د بریډ رسنیو ملاتړ ادارې هم اندېښمنې کړي دي. د خپلواکو رسنیو د ملاتړ اداره یانای وای چې دا بریډ په داسې حال کې شوی دی چې د سولې خبري حساس پړاو ته داخلي شوې دي.
خبريالانو ته یو تضمین او اطمینان باید د دولت له خوا نه راسي سدوی په خپل کار باندې دوام ورکړي په دغه اساس شرایطو کې چې مونږ د سولې د یو مهم او همدارنګه د یو اساس پړاو ته رسیدلی یو.
په خورشید تلویزیون د دې برید مسؤلیت طالبانو نه دی اخیستی او ویلي دي چې دا د دوی کار نه دی. په رسنیو دا برید په داسې حال کې کیږي چې جګړه د اختر له اوربند وروسته د پخوا په شکل متشدده نه ده او بل لور ته د حکومت او طالبانو له لوري د زندانیانو د خلاصون لړۍ چټکه شوې ده. حکومت غواړي 2000 طالب زندانیان چې د ولسمشر غنی له لوري د اختر په ورځ کې ژمنه شوې وه خوشې کړي.
افغانستان اسلامی جمهوری دولت لپرون راهیسه و سوالاستن طالب زندانیان آزاد کړی دي. دغه لړۍ به دوام پیدا کوي تر څو د جمهوری اسقنی ل فرمان سره سم چې په اختر کې ورکړی وو 2000 تنه طالب زندانیان آزاد شي.
طالبانو هم ویلي چې په بلخ، کندوز، لوګر، پکتیا، خوست او پکتیکا کې درې اویا د حکومت بندیان خوشي کړي دي. د طالبانو د قطر ویان سویل شاهین ویلي له دوی سره د حکومت د خوشي شو بندیانو شمیره 300 ته رسیدلې ده. د زندانیانو د خلاصون د لړۍ په داسې حال کې چټکه کیږي چې لا تر اوسه هم د بین الافغاني مذاکراتو د پیلولو کرنیټه نه ده معلومه، خو ځینو سرچینو ویلي ښایي د جون په منځنیو کې وشي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د عامه روغتیا وزارت ویلي دی چې د دې ناروغۍ له امله د مړو شمیر هم زیات شوی دی. بل پلو هغه کلینیک چې د ادعاګانو له مخې د کورونا د ناروغۍ درمل جوړ کړی د حکومت لخوا د یوې ورځې بندیز نه وروسته نن بیرته پرانستل شوی دی. د کابل نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری راپورټ را لېږلې ده.
د عامه روغتیا وزارت د روغتي خدمتونو د چمتو کولو د چارو مین ډاکټر ویدولا مجروح وایي چې په افغانستان کې د کورونا وایرس ټوکی نه دي او پرختي د خلکو ژوند داخلي. خغلی مجروح د یک شمه په ورځ کابل کې خبريالانو ته ویل چې د شپې څخه تر سهار پورې دغه خار کې د مړو ټولولو پسې ګرځي.
ما دو روز یا سه روز ملامت
زه دوه یا درې ورځې په دې ملامت هم چې ګوند خلکو ته وحشتناک پیغامونه ورکوم. کاشکې یوه شپه ما سره تللي وای او لیدلی مو وای چې څومره تابوتونه مصرف کیږي. کاشکې یوه شپه ما سره لاړ شي یا وګوري چې یو ناروغ تر سهاره پورې د اکسیجن څومره کپسولونه مصرفوي او زموږ په روغتون کې څو سوه د اکسیجن کپسولونه مصرفیږي. هغه مهال تاسو دا کتلی شو چې د کورونا ناورین رښتینی ده.
کورونا واقعي است.
هغه د کورونا د وایرس سره د مبارزې د ملي کمیټې څخه وغوښتل چې وروسته له دې دي د مړو د ښخولو چارې د عامې روغتیا له وزارت څخه د کابل ولایت ته وسپاري. په افغانستان کې د عامې روغتیا وزارت د رسمي شمیرونو له مخې په دغه هیواد کې د یکشنبې تر ورځې د کورونا د د وایرس پر ناروغي 250 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړي. ډاکټر مجروح وای یوازې په تیرو 30 ساعتونو کې اته تنه د دغه ناروغي له امله مړ شوي.
په تیرو 30 ساعتو کې 1012 سمپلونه ټیسټ شوي، 680 مثبت واقعات ثبت شوي، اته تنه وفات شوي، 15 نور روغ شوي دي. د دې سره اوس په افغانستان کې 15200 مثبت واقعات تر اوسه ثبت شوي، 215 زموږ وطنوال ژوند یې د لاسه ورکړی او مجموعاً 1428 واقعات روغ شوي دي.
د امیر روغتیا وزارت دغه چارواکي د کورونا د وایرس د منحني د ماتول لپاره د دوه اونیو څخه تر یوې میاشتې پورې په ښارونو کې د ورځې لخوا پر تګ راتګ د بندیزونو پر لګولو ټینګار وکوي. ویل دا کار به دغه وزارت ته د دې په سلط برابر کړي چې د کورونا د وایرس د ناروغۍ د تشخیص او درملنې لپاره امکانات برابر کړي. د روغتیا خدمتونو چمتو کولو د چارو مهم په کابل کې د سبحان کلینیک په نوم دغه کلینیک تړلو لپاره چې د کورونا د وایرس د ناروغانو درملنه کوي او تیره ورځ د امیر روغتیا وزارت لخوا وتړل شو خبرې وکړي او د حکومت لخوا دغه کلینیک ته تړلو لپاره کلی لا تړوک.
هر هغه ابتکار، هر هغه دوا او یونانی محصول چې زموږ د خلکو روغتیا لپاره موثر دی دغه حمایت کو. خو موږ ته دومره فرصت راکې خلک او دا ورور چې موږ دا محصول ته چک کو، دا معاینه کو، د دې لپاره کدا کسان خو یو بل ناروغي باندې اخته سي، بل فاجعه پیدا سي، بیا غوړ د محترم رسانی به موږ نه پښتنه کوي چې تاسو مسؤل سکتور و تاسو څه اقدام وکړ. بل سوال چې موږ ته راځي کیږي هغه دا دی چې دا ورور ویل دی حکیم نومي ورور چې ما یو سه افغان جاپان یا جنارو فتون ته زبس شل دیر پنځوس ناروغانو باندې تطبیق کړ او کاغوی جوړ سونه بیا زما محصول تایید ده. دا یو منطقي او علمی تحقیقی لار نه ده. کاغه شل دیرش کسان مرسو پر وختون کی جواب څوک ورکی؟
ډاکټر مجروح له خلکو څخه ګیلو کړ چې د امیر روغتیا وزارت لخوا په کابل کې دغه حکیم کلینیک ته تړلو وروسته د یک شنبه په ورځ د حکیم محمد الکوزی په بلاتر خار تر وتلی او دغه کلینیک بیرته پرانیستل دی. د امیر روغتیا وزارت د شنبه په ورځ د حکیم محمد الکوزی کلینیک تړلو، خو نن سهار دغه حکیم په لسګونو بلاترو خار کې لارینو کړ او دغه کلینیک بیرته پرانیست. د کورونا په وړاندې د مبارزې بنسټ په نوم یوې مدني ټولنې د یک شنبه په ورځ په یوې اعلامیه کې د امیر روغتیا وزارت لخوا د سبحان په نوم کلینیک چې حکیم محمد الکوزی هم پکې پالیت کی د تړلو پر پریکړه باندې نه وحی سرګند کړی او ویلی چې دغه کلینیک پر اسمي ډول پالیت کوي او تر اوسه یې اته دي زرو ناروغان ته د کرونا د ناروغۍ په وړاندې درمل په ویلی ډول ورکړي دي. د اعلامیې وی چې په دې شمیر کې 500 پورې د افغان حکومت لوړ پوړي چارواکي او د افغان پارلمان اساسي او دغوی د کورونا غړي هم شامل دي. دا بنسټ ادعا کوي چې د ناروغانو درملنې په اړه اسناد هم لري. د کرونا وایرس چې په لومړي ځل د 2019 میلادي کال د دسمبر په میاشت کې د چین د اوبي ولایت د وخان په خار کې خپور شو، اوس یې د نړۍ ولاتاتیا هیوادوته سرایت کړي. د یک شبي د ورځې تر سهار پورې په نړۍ کې د کورونا پر ناروغي 319,000 او 540,000 مړ شوي او 6,200,509 نور په دغه ناروغي اخته شوي. ډاکټران وایي چې تر اوسه د کورونا ناروغي درمل نه دي جوړ شوي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د قندوز خلک وایي چې دولت باید له دې نه وروسته قرنټین تطبیق نکړي ځکه چې د کورونا ویروس له کنټروله وتلی دی، خو تر اوسه د کورونا د ناروغانو لپاره خاص روغتون نه دی تجهیز شوی. ګل رحیم نیازمند د قندوز نه راپورټ راکړی دی.
د قندوز خلک وایي چې د سیمه ییزې ادارې لخوا هغه بودیجه نه د مصرف شوی چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ولایت ته راغلي او خار هم نه دی دوا پاشي شوی. د دغه خار اوسیدونکي وایي چې کورونا وایروس اوس له کنټروله وتلی دی، نو ځکه باید بیا خار قرنټین نشي، ځکه هغه خلک چې د ورځنۍ مزدورۍ له لارې د کورنۍ لګښت برابروي د خوراکي موادو له کمبود سره مخ کیږي. د قندوز دوه تنه اوسیدونکي د کورونا لپاره د ځانګړې شوې بودیجې په اړه داسې وایي.
قندوز مکمل قرنټین کړی و، د دې لپاره یې قرنټین کړی چې فقط دوکانونه بند ول، یعنی کورونا چې د خپره شوې ده تر اخري حده پورې خپره شوې ده، نو دوا پاشي ونه شوله چې لومړنی کار یې دا دی. که 100 میلیونه راغلي وي که 500 میلیونه راغلي وي، موږ یې تر اوسه پورې د داسې کم څه شاید نه یاسو چې موږ په قندوز ولایت کې باندې حساب وکړو
چې 100 میلیونه افغانۍ قندوز خار سره مرسته شوې ده. خو بدبختانه تر دې دمه پورې په هغه اندازه باندې چې باید مصرف شوی وای، دوا پاشي شوی وای، خار دوا پاشي شوی وای، حداقل په اونۍ کې یو ځل دغه مخار دوا پاشي کېدلی، یا هم دا چې سپینځر شفخانې لپاره چې کووید 19 ځانګړې شوې ده د هغې تجهیز شوی وای، هغه هم نه دی شوی. دلته خلک په تشویش کې دي چې دا 100 میلیونه افغانۍ راغلل څه شولې، په کومه لار باندې لاړې.
په قندوز کې هیڅوک زړه نه کوي چې د کورونا وایروس له امله د ورپېخې ناروغۍ په خاطر روغتون ته مراجعه وکړي. د قندوز د عامې روغتیا رئیس ډاکټر احسان الله فضلي وایي چې دوی د کورونا وایروس د ناروغانو کسانو لپاره د سیاحتي امیزینی تجهیزات وروړي او زینی بډیر زروه خستل شي.
منګه بهداشتي ټول تجهیزات کوید مزدا شپخانه تخص د خپل سیاحت امید بودیجن او هغه چې د ولایت په خوانه دی هغه کې اجالتن منګه خوراکي ټول سیستم مې قرارداد ته برابر کړی چې ناروغانو ته غذایی مواد آشپزخانه ټول تجهیزات البسه دفتری تجهیزات برقی وسایل د دوبی خانه ټول امکانات بعض د لابراتوار وسایل او تجهیزات اکسیجن امبولانسونو روغنیات او امبولانس امکانات دغه ټول شین چې دی دا د ولایت بودیجنه به پاجل ډول شو او متباخی لیستونه چې دی چې هغه پروسس کړي یعنی تدارکات په پروسه کې پراته دي هغه شاید یو ورځ دوه ورځ کې هغه تکمیل شي بیا هغه مکمل تجهیزات چې شم نه پاتې کیږي او همدارنګه منګه هغه بسترونه چې پرکټ چې خریداري کوو به هغه هم په دغه نو لیستونه کې دی او خریداري د مرکز د مراغلي دلته مونږ کړی دا د ودر شاته درش قلم اجناس وزارت سیاحت امیر علیګری د ولایت د بودیجه نم خریداري په پلس 1500 شوې ده او متباقي چې د جریان لري چې شاید دی افتی تر اخره هغه تکمیل شي.
عام خلک وایي چې وسنۍ ناروغي چې د خلکو په منځ کې ګډه ده کرونا وی نو د قندوز اکثر خلک پریخته دي او هیڅ کورنۍ نشته چې پر کرونا یې څو غړي اخته شي وي نوي. تر اوسه په قندوز کې په رسمي ډول په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر 133 تنو ته رسیدي چې له جملې څخه یې 4 تنه په دغه ناروغي مړ شوي دي. 33 تنه له دغه ناروغي رغیدلی او 909 تنو ته په کور کې د قرنټین کېدو توصیه شوی. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري. د کورونا د وبا د خپرېدو په لړ کې د نړۍ رهبرانو بیلا بیلې تګلارې غوره کړې دي. د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ نه نیولې د اسرائیل تر صدر اعظم پورې د نړۍ د ګڼو رهبرانو په جمله کې ځنو د ماسکونو د تړلو نه ډډه کړې ده او ځنو د قیوداتو نه سرغړونه کړې ده. د آشنا تلویزیون همکار احمد شکیب دوست په دې حقله راپورټ وایي.
د کرونا وبا په نړۍ کې تر 350 زره زیات کسان مړ کړي دي. لقیوداتو نه ځینې سرغړونکي مجازات شوي، ځینې پخیماني خودلې او ځینې حتی پکې څاکې نه دي. د ماسکونو تړل په امریکا کې په یو سیاسي بحث بدل شوی دی، ځکه چې ولسمشر ډونالد ټرمپ یې په عام محضر کې له تړلو نه ډډه کوي.
ما تړلې وو، هم د الګ شیبه مخکې مې ماسک تړلې وو، خو زه نه غواړم چې رسنۍ د لیدو نه خوند واخلي.
د جمهور رئیس په ټاکنو کې د دیموکرات ګوند احتمالي نوماند او د ولسمشر ډونالد ټرمپ سیال جو بایدن او میرمنې دواړه ماسکونه تړي. د ولسمشر ټرمپ مرستیال مایک پینس هم د ماسک د نه تړلو لامل ترنیو کولاند دي. د برېټانیا د صدر اعظم نږدې همکار ډامینیک کیومینګز په داسې حال کې د قیوداتو پر وخت په سفر و چې د کورونا وایرس نخي نخانې درلودي.
زه پوهیدم چې لارښوونې څه وي. دا اصول د استثنایي حالاتو او د هغه وخت په اړه دي چې ماشومان در سره وي. فکر کوم چې ما په ټولو حالاتو کې مناسب او قانوني عمل کړی دی.
ګڼو خلکو له وظیفې څخه د کیومینګز د لری کولو غوښتنه وکړه، خو صدر اعظم بوریس جانسن د دغو غوښتنو پروا ونه کړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د مارچ په 24مه نیټه مسکو کې له یو روغتون نه د لیدنې پر مهال ماسک تړلی و. د محافظتي کالیو له پتن کول نه مخکې ولسمشر پوتین د روغتون سرطبيب ډاکټر ډینیس پروشینکو ته لاس ورکړ، په داسې حال کې چې دواړو نه ماسک درلود او نه هم دستکشي. وروسته څرګنده شوه چې ډاکټر پروشینکو په کورونا وایرس اخته شوی دی. بلخوا داسې چارواکي هم شته چې خپل صحوه یې منلې او حتی استعفا کړې ده. د سکاټلند د عامې روغتیا ادارې مشري ډاکټر کاترین کلاډروډ له هغه اصولو نه سرغړونه وکړه چې په خپله یې اعلان کړی و او د قیوداتو پر مهال خپل دویم کور ته سفر وکړ.
خلکو راته وویل چې زه بې پروایم او ما داسې عمل کړی چې ګواکې زه په خپله خپلې مشورې نه عملي کوم. زه غواړم خلک پوه شي چې ما هر څه ولیدل او تبصرې مې واورېدلې.
له نیوکو نه وروسته میرمن کلاروډ بخنه وغوښته او سملاسي خپلې وظیفې نه استعفا وکړه.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو تاسو مخکې په خبرو کې واوریدل چې د چهارشنبه په ورځ د منیسوټا په ایالت کې د یو تور پوستي امریکایي د وژلو د غندلو د پاره مظاهره پیل شوې او دا مظاهره نورو خارونو ته هم وغځېدي. مونږ په همدې ارتباط د منیسوټا په ایالت کې د افغان ژورنالیست احمد شاه کوټوال سره غږېدلې یو. کوټوال صاحب، ته خو د منیسوټا په ایالت کې یو اصلن مظاهره دمدې ځنه شروع شولې، نو غواړو پوښتنه چې تاسو دلته تر دغه اوسه پورې چې مونږ غږېږو څه لیدلې دي او انتباع مو څه ده او خلک څه وایي؟
مظاهره خو ګاش په هم دوام درلودو،
خو
د بل اړخه ګرځبندیز هم لګېدل او تاسو بجو نه د سات تشکر وجو ګوري
دا کوم ځکه یوازې د خار کې کټول یالت کې
په دواړو خارونو کې چې هغه سنپال او میناپلس وی دواړو خارونو کې ګرځبندیز هم او پولیسو او د نېشنل ګارد چې ملي ګارد ورته وایي تقریبا چې څلور دریو سره پنځه لوي په تعداد کې ملي ګارد او د پخپلا د منیسوټا پولیس دواړو د خارنا هغه نفر چې په خار کې مظاهره کولې دا خارنا ویستل او بیګا ټول شپه همدې مصروف او ټول مظاهره شانې د خارنا ویستل او زیاتره ډیر وخت په دې کې ونیول شو. همدغه راز د ربر مربع مظاهره شان وورل شو وورل شو او زیاتره ډیر په دې کې زیاتره جرنالستان هم تقریبا تعداد مکمل معلوم نه خو تقریبا چلو پنجه نفر په ربی مرما لگے دل
او نو اوس خو چې زو ته غږیږو دغه منیسوټا کې خو تقریبا لا وو بجی دی نو نن خو لا تر اوسه پورې د مظاهرو حال معلوم نه دی او د بیګانی حال خبره خو دی وکړه. نو د دې نه مخکې په اول ځل د مظاهره په کوم ځای کې شروع شو او تاسو چلته د یو عیني شاهد په حیث موجود وئ څه مریدل اول ځل تاسو فکر کوئ چې د مظاهره به دومره لوی شي؟
بلې، هیڅ هم فکر نه کول. خو کله چې مظاهره پیل شي او د پیل وروسته مظاهره یو داسې شکل اختیار کړ چې هیڅ چا دا توقع نه درلود. د مثال په توګه هغه مغازې تالاشي اور ورته واچول شو، همدغه راز نور شخصي کاروباري ځایونه دا دمنا شانتي نور کاروباري مراکز شخصي واړه کاروبار مرکزونه دا شاین دا ټول د کلفونه ماشو حتی دتا نامعلومه خلک ورننه واتل او
شخصی کسانو مال او جائیداد او مثلا دغه مغازې چې چور شوی کنه د خلکو خو بس اقدام نو کو په مقابل کې
تو خو دا بار بار د دولت نام دغه وختونه کوله چې مثال کړه دا مالونه به محسوس مفوش خو دلته دا شي دا چې خلک هم را مسبشي او چې د شاروال په وینا دا خلک حاصل د دې منیسوټا اوسیدن کې نو یاد نور زې څخه راغلي لا کوم چې دا چې طالع کړي وي
یعنی د بیخي د بل یالت نه راغلي وو
دا چې اوازې دي دوی چې دا د حد لا دا ګروپونه چې دا چور طالع نه کول دا د منیسوټا اوسیدن کې نو دا د
اوس خو به دغه د مغازو چور طالع نه او دغه ور چول دا مسلې ختمې وي د پرون رئیس کنه ځکه ته ویل چې ټول کسان نیونی ول دي دوه خارونه نه وېستل
بلې مکمل ختم شوې ځکه چې د ګرځباندې اعلان شوې ده نه واځي په دې دوه خارونو کې چې لوی خارونه دي چې هغه ملابلې سو سنپال ده هم دا شان نور پر پر پارک هم دا چې میپل ګرو هم دا چې ورسره نور دا واړه خارونه هم په دې کې هم ګرځباندې اعلان شوې ده.
ډیر مننه افغان ژورنالیست احمد شاه کوټوال صاحب کوردا ودا. دا آشنا رادیو در نوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه تاسو په لوخ لیسپارو اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه واورئ.